Čujem. زه سفیولا ستانگزایم ده سید قادر جلالو فتخنیکی هم کاره ده پروگرام برانده کم برانده پا ده پروگرام که آوره چی ده افغانستان ده کورونه و چهار و وزارت وی چی ده اختر پا ورزو که به هم قرانتین پا جدی توگه بنده رعایت شی او لخلکو غواری چی پخپلو کورونو که پاتی شی او چیرت ده نزیم نور مسائل هم لرو خود ترارسمخ که خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی 203 دیرش تنه افغانان پرون له نوې ډلې څخه کابل ته انتقال شول. په هرات کې سیمه ییز چارواکي وایي په شینډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د قمندانانو په شمول تر لسو زیات وسلوال په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي او د امریکا سنا جرګې د دغه هیواد د ملي استخباراتو د ادارې مشرتابه ته جان راتکلیف تایید کړ. پوره خبرونه 203 دیرش تنه افغانان پرون له نوې ډلي څخه کابل ته انتقال شول. دا خبره په نوې ډلي کې د افغانستان شارج دفیر طاهر قادری تیره شپه ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړه چې د افغانانو د انتقال دا بهیر به دوام ولري.
مو یک پرواز دیگه از پونه
داریم. یو الوتنه له پونې څخه لرو شاوخوا 250 زموږ ماسلان به هیواد ته انتقال کړي. بل الوتنه د می په درویشتمه له نوې ډلي څخه کابل ته کیږي. په هغه الوتنه کې به هم زموږ ډیر هیوادوال لری او نګدی ایالتونو چې ډلي ته دراتلو زمينه مو ورته برابر کړي هیواد ته واستول شي. د ښاغلي قادری په وینا تر اوسه پورې شاوخوا 1500 افغانان له هندستان څخه کابل ته لیږدول شوي. ورسره له هغه چې هندي چارواکو د مارچ په میاشت کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په اقداماتو په لړ کې الوتنې بندې کړې، هغه افغانان چې هند ته په سفر تللي وو همالته ایسار پاتې شول. زیات شمیر افغانان هندوستان ته د درملنې لپاره سفر کوي. په هرات کې سیمه ییز چارواکي وایي په شینډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د قمندانانو په شمول تر لسو زیات وسلوال په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد په دې اړه پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
در عملیات مشترک نیروهای امنیتی
د امنیتی ځواکونو په ګډو عملیاتو کې چې د پنځم په ورځ د هرات ولایت په شینډنډ ولسوالۍ کې ترسره شول، شاوخوا 14 طالبان چې د دې ډلې قمندانان هم پکې شامل دي وژل شوي دي.
چند قمندان محلی این ګروه کشته شوند.
خغلی فرهاد زیاته کړه په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو زیات اندازه وسلې او مهمات هم لمنځه وړل شوي او مرکزونه ویجاړ شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د ننګرهار د چپلیار ولسوالۍ ولسوال محمد صدیق دولتزی او زوی یې پرون پنجشنبه په یو ځانمرګي برید کې ټپیان شول. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل دولتزی د خپل کار له دفتره کور ته روان و چې برید پرې وشو.
د بهشتو ولسوالۍ اړوند د پرمیډي په ګودامونو سیمه کې په دې یوه کس له لوري چې معلوماتو له مخې تنکې عمر یې کم و، تقریبا د شاوخوا 15 کلونو په عمر و، ځانمرګي برید شوی دی. خوشبختانه په دې برید کې چا تلفات نه دي اوښتي، خو خپله ولسوال سیمه او د هغه زوی څه ټکر شوي دي چې دوی وضعیت یې ګډوډ دی.
د دغه برید مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. تر دې مخکې د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د تېرې اونۍ د سېشنبې په ورځ د جنازې په مراسمو ځانمرګي برید لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په ننګرهار کې طالبان او داعش وسلوال دواړه پر حکومتي اهدافو بریدونه کوي. د امریکا سنا جرګې د دغه هیواد د ملي استخباراتو د رئیس په توګه جان راتکلیف تایید کړ. د سنا مجلس په 40 موافقو او 40 مخالفو رایو د راتکلیف د نماندۍ ملاتړ وکړ. ډیموکراتانو د نوموړي له نمونې سره سخت مخالفت وښود. راتکلیف به د ریچارډ ګرینل چې دا مهال د دې ادارې سرپرستی کوي ځای ونیسي. د امریکا د استازیو د جرګې جمهوري پالی غړی راتکلیف تیر کال د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د امریکا د ملي استخباراتو د دې ادارې مشرتابه ته نومول شوی و، خو کله چې یو شمیر سناتورانو لخوا د نوموړي پر تجربه پوښتنې راپورته شوې هغه له خپلې کاندیدې منصرف شو. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشرتابه ته د راتکلیف نومونه وروسته له هغه د جمهوري غوښتونکو له ملاتړ سره مخ شو چې د فبروري په میاشت کې ولسمشر ټرمپ نوموړی یو ځل بیا دې څوکۍ ته نوماند کړ. د مصنوعي تنفس پر دستګاو بار د امریکا یو پوځي الوتکه پرون پنجشنبه موسکو ته ورسېده څو له روسیې سره په دغه هیواد کې د کرونا ویروس په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. د امریکا سفارت د پنجشنبې په ورځ وویل د مصنوعي تنفس دا 50 دستګاوې له روسیې سره د امریکا د څه باندې 5.5 میلیونه ډالرو بشري مرستو لومړی جوپه ده چې په ترڅ کې به یې روسیې ته د امریکا سخت د مصنوعي تنفس ټولې 200 دستګاوي ورکړل شي. که څه هم د امریکا او روسیې اړیکې چندانې ښې نه دي، خو په موسکو کې د روسیې سفارت وایي دواړه هیوادونه باید د پالیسیو پر سر اختلافات یوې خواته کړي او د خپلو خلکو پر اړتیاو تمرکز وکړي. د پنجشنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا وویل د مصنوعي تنفس د دستګاو بله جوپه به راتلونکې اونۍ مسکو ته ورسیږي. روسیا دا مهال په نړۍ کې په کرونا ویروس د ډیرو اخته کسانو د شمیر له پلوه دویم هیواد دی. روسیا کې په تیره میاشت کې په کرونا ویروس د نویو اخته کسانو شمیر مخ په لوړېدو شو. دې هیواد کې دا مهال تر 3,10,000 زیات کسان په کرونا اخته دي چې د رسمي شمیرو له مخې له منځه 3,000 نه زیات کسان په دې ویروس مړه شوي. او د چچن مستبد ولسمشر رمضان قدیروف چې کرملین یې ملاتړ کوي په کرونا ویروس د اخته کېدو په شک د روغتیایي څارنې لاندې دی. دا خبر د روسیې خبری اژانسونو ورکړی. انټرفاکس خبری اژانس په موسکو کې د یوې روغتیایي سرچینې په حواله ویلي چې قدیروف تر څارنې لاندې دی. د بازار په نوم یوې آنلاین خبری سرچینې راپور ورکړی چې قدیروف د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغه د الوتکې په وسیله د موسکو له غوره کلینیکونو یو ته انتقال شو چې شدیدې تنفسي ستونزې پیدا کړې. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو له ویب پاڼې azadiradio.com نه ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پلازمینه کابل به د اختر په ورځو کې تر شدید قرنطین لاندې وي.
روزهای عید روزهای قرنطین خواهد بود و پلیس وظیفه داره که تمامی راههای فرعی و راههای عمومی مسدود بسازه.
د غزنی خلکو له وسلوالو طالبانو او افغان دولت ته غوښتي چې د اختر په ورځو کې د اوربند وکړي. د حاجری په نوم د غزنی یوې اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
موږ د اعتمان کونډو اته وګورو. یو مې خپل سړی دوه میلکان و شهیدان شوي کال لانه ده پرته یو دوه.
امریکا اعلان کړی چې دوی به د پرانیستي اسمان له تړون څخه په دې خاطر ووځي چې روسیې له دې هوکړې سرغړاوی کړی. امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ
Russia didn't adhere to the treaty.
روسیه د پرانیستي اسمان تړون نه عملي کړ. نو تر څو چې دوی دا تړون نه عملي کوي موږ ترې ووځو.
بیا مام سهار په خیر. راز لومړی مطلب ته پلازمینه کابل به د اختر په ورځو کې تر شدید قرنطین لاندې وي. افغان چارواکي وایي دا ګرزبندیز د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په جدیت عملي کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې به پلازمینه کابل کې لوی او فرعي مواصلاتي لارې د تګ راتګ لپاره تړلې وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم له خلکو غوښتي چې اختر ورځې دې په خپلو کورونو کې تیرې کړي. په دې اړه تفصیل د اجملاند په راپور کې.
سګنه اختر به تر پخوانیو اخترونو ډیر بدل وي. افغان چارواکو له خلکو غوښتي چې د اختر په ورځو کې دي خپل کورونو کې پاتې شي او له ګرځېدو را ګرځېدو او یو بل کرل ورتلو دي ډډه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې له خلکو غوښتل چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په موخه دي د اختر په ورځو کې له تګ راتګ څخه صرف نظر وکړي. دا خبره ارګ په وی خبر پانه کې کړي. د کابل والی محمد یعقوب حیدری هم د پنځشنبه په ورځ خبري اعلان وته ویل چې د کوچنی اختر په ورځو کې په کابل کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بشپړ ګرزبندیز لګیدل. بل خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې د کابینې د پریکړې سره سم به د اختر ورځې په کابل کې د ګرزبندیز ورځې وي او پولیس دنده لري چې دا ګرزبندیز عملي کړي. د کورنیو چارو وزارت وایان طارق اریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پولیس وظیفه داره که تمامی راههای فرعی و راههای عمومی
طارق خریانه وی پولیس دنده لري چې د کابینې د دې پریکړې د عملي کېدو په خاطر ټول عمومي او فرعي لاري وتړي. په پلازمینه کې ټول خریانو ته زموږ پیغام دادې چې د دې پریکړې په بنسټ چې د کرونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره د چيو لوی ګواخ دي په خپل کورونو کې پاتې شي او لګرزیدو را ګرزیدو ډډه وکړي
و ازګشت گزار خودداری وکړي.
یوازې د کورنیو چارو وزارت نه دی چې راتلونکي اختر په ورځو کې خلکو ته په کورونو کې د پاتې کېدو سپارښتنه کړې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو مرستیال وحید مجرو هم د پنځشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل له خلکو غواړي چې د اختر په ورځو کې له ګرځېدو راګرځېدو ډډه وکړي او اختر دې له خپلو کورنیو سره ولمانځي. ویل کېږي چې په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې ګڼ خلک دغلته د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګیدلي رسمي محدودیتونه نه عملي کوي او د کرونا وایرس ګواښ جدي نه ګڼي. خو د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحید مجروح وایي شمیرې ښیي چې په وروستیو څلورو ورځو کې په کرونا وایرس د اخته کېدو پیښې په ځانګړې توګه کابل کې څو چنده لوړې شوي او د روغتونونو عاجل واټونه د کرونا وایرس په ناروغانو ډک شوي دي. نوموړي خبرداری ورکړ چې که خلک نور هم پر ګرځېدو راګرځېدو محدودیتونه مراعت نه کړي او د عامې روغتیا د وزارت په سپارښتنو عمل ونه کړي ښایي یو ناورین رامنځته شي چې د عامې روغتیا وزارت یې په اړه اندېښمن دی. خو له دې سره په یو وخت د پنځشنبې په ورځ د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ د کابینې فوق العاده غونډې د کابل د والي هغه طرح تایید کړه چې له اختر وروسته په کابل ښار کې پر کاروبارونو او ګرځېدو محدودیتونه نرموي. ارګ د کابینې د دې غونډې په اړه په یوې خبر پاڼه کې د کابل د والي له خولې ویلي په دې طرح کې به د دوکانونو، سرایونو، اصنافو، زرګریو، صرافانو او منډیانو د فعالیت د وختونو د تفکیک تنظیم د عامې روغتیا د وزارت د لارښوونو رعایت سره څرګند وي. همدارنګه د طرحې له مخې به ښار کې موټر د هغو د پلیټ اخر نمبر ته په کتو پتاق او جفت ورځو کې تګ راتګ کوي او په ښاري موټرو کې به له درې تنو مسافرو څخه زیاتو ته اجازه نه وي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت سلاکار مولوی محمد حمیم حمیدی ازادي رډیو ته ویلي هغه کسان چې د اختر لمانځه ته ځي باید د روغتیا وزارت سپارښتنې په ټینګه مراعات کړي، ماسک او دستکشونه ولري او له ځان سره خپل جاینماز یوسي. همدارنګه د لمانځه پر مهال له یو بل څخه باید واټن هم وساتي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو نه مو واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې به په کابل کې قرنطین په جدي توګه باندې عملی کوي. په همدې ارتباط یو بل راپور هم لرو. په دغه راپور کې به اوري چې خلک د اختر په مناسبت څه وایي. البته دا اختر چې د کرونا ویروس تر سیوري لاندې دی. ملالۍ بشیر په دې اړه باندې یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
سږ کال کوچنی اختر د کورونا ویروس د خپرېدو پر مهال رارسېږي. د ویروس له کبله د اختر له مخکینیو اخترونو بیل دی او لمانځلو ته یې د خلکو تیاری هم کمرنګه دي. عمران عرب د لغمان د مهترلام اوسېدونکی دی. د ازادي راډیو ته وویل چې دا ځل د اختر لمانځلو اړتیا نه لیدل کېږي.
دغه د کورونا کوم وبا مره چې راغلی ده نو دغه ویره په خپل هم شخص په زړه کې لرم او داسې پلان لرم چې ما خپل کور کې اوسېږم او د اختر لمونځ کوم. که چېرته داسې په جومات کې هغه د خطر خو که نه مجبوره په خپل کور کې اوسېږو.
د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالي اوسېدونکی فضل ربی هم ورته اندېښنه لري.
ډېر توپیر به ولري د نورو وختونو سره لکه دي او کورونا د وجه نه چې څه کسان وفات شوي دوه درې کسه هغه هم دلته راوړي د کابل نه. تا اوس هم راتللم د کار ځای نه یو ملګري سره مخامخ شوم هغه راته وویل چې لکه جومات کې دی نه یم نو مصروفه یې نو مالینه مصروفیت خو د لمانځه هغه نه شي کېدلی خو البته ما دغه د قرنطین هغه د دغه وبا راغلی ده د دغه په حساب باندې نه راځم.
خو په دوی کې داسې کسان هم شته چې اختر ته یې چمتووالی نیولی. احمد واسط فیضی د کندهار ښار یو اوسېدونکی داسې وایي.
امدګي مونږ نیولې ده موږ هر کال به اختر ته د نورو ولایتو سفر به موږ درلودی. خوشش کال بیا هم که قرنطین ایله سي د خیر سره موږ هرات ته ځو وریم د میلې پلان بسته کړی دی. کالي او دود رواج دی هغه شان مټول امده کړی دي د دوستانو کره بزو.
په افغانستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره محدودیتونه وضع سوي دي چې له کبله د خلکو پر اقتصاد منفي اغیز سوی دی. رحیم الله د کابل اوسیدونکی دی. دا زوړ سړی د کابل مندوی ته ځي چې د خلکو بار انتقال کړي او یو څه پیسې وګټي. خدای د کار د نشټوالي له کبله شکایت کوي او وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله اختر ته تیاری نه دی نیولی. دی داسې وایي چې پیسې او کار نوي څه ډول اختر ته چمتووالی ونیسو. کله چې نسې کولی کالي غوښې او نور شان واخلي څه اختر به وکړي. اختر په پیسو کېږي. دوکانداران هم شکایت کوي چې د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره د خلکو کار ته زیان اوښتی دی. شیراغه له دا ډول دوکاندارانو یو دی.
خرید نیست که اینجا میایم از صبح تا به گار میشینیم
هیچ شی نه خرڅیږي قرنطین چې نو پلور زیات وو خو اوس د خلکو وضعیت خراب شوی دی او بازار هیڅ سم نه دی روان
آزاد اقتصادي مردم خراب شوه
یو شمیر نور بیا وایي چې د کابل په ځینو بازارونو کې د کورونا وایروس پر خپرېدو سربیره خلک سودا اخلي افغان حکومت د کورونا وایروس تخپرېدو د مخنیوي په هدف د کابل ښار د قرنطین طرح د مارچ میاشتې په اوږدو کې عملي کړه او په ډیری ولایتونو کې یو شمیر محدودیتونه وضع کړل د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د عامه اړیکو رئیس شفیق الله همت له خلکو غواړي چې په اختر کې ځینې اساسي ټکي مراعت کړي
اول کوشش کوي د اختر دپاره د وچو میوو د اخیستل څخه ډډه وکړي ځکه وچې میوې کیدای شي د کورونا وایرس د انتقال باعث شي کو چیرې د اختر مونځ په مسجدونو کې ادا کوي نو کوشش کوي د نور خلکو څخه دوه متره فاصله ونیسي همدارنګه د اختر په ورځ کې په خپل کورونو کې پات شي او د خپل دوستان او ملګرو کورون ته د ملمستیا او یا د دعوت تګ راتګ څخه ډډه وکړي تازه کولای شي د خپل دوستان سره د تلیفوني اړیکو او یا هم د ټولنیزو شبکو له لارې د اختر مبارکي وکړي
په افغانستان کې د اختر په لومړۍ ورځو کې سلګونو کسان د اختر لمانځه ته جمعتونو ته ځي د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت سلاکار مولوي محمد حمیم ازادي راډیو ته ویل هغه کسان چې غواړي د اختر لمونځ په جمعات کې وکړي باید روغتیایي مقررات مراعت کړي
د ډاکټرانو د اتباو د وزارت صحت راهنمایي په نظر کې ونیسي بیا ورته وایو چې ازدحام جوړوي ما لازمی نه ده چې خامخا تاسو ورشي او کسوک منځونو ته بیا مرزي جنماز د لزان سره واخلي ماسک د استعمال کې د سکش د پلاسونو باندې کې او فاصله د مراعات کې د 2 مترو په انداز باندې کولای شي چې بیا مسجد ته ورشي او منځو کې
د نړۍ مسلمانان هر کال د روژې میاشتې له پای ته رسېدو سره کوچنی اختر لمانځي خو د سږ کال په اختر کې افغانان او د نړۍ یو شمیر مسلمان هیوادونو اوسیدونکي په قرنطین کې دي دا ناروغي د طبې وچ ټوخي سابندي او د بې حالۍ نښې لري په افغانستان کې په دې ویروس اخته کسانو شمیر 8000 ته رسېدلی دی او تر 180 زیات کسان په دې ویروس مړه سوي دي او په همدې حال کې سلګونو رغېدلي هم دي د خپلوانو او ملګرو کورو ته تګ د لاسو پرېبلل د مخ مچول او غېږه ورکول د اختر له دودونو څخه دي خو روغتیایي چارواکي اوس وایي چې خلک باید د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د لاس ورکولو پر ځای له لیرې سلام وکړي له یو بل سره لږ تر لږه یو متر واټن مراعت کړي او د یو بل کورو ته له تګه ډډه وکړي
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي
د کورونا ویروس عمده نښې تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي
وسورزو غزنی ته د غزنی اوسیدونکو د جګړې له دواړو لورو له جنگلۍ غواړي چې په اختر کې دی اوربند وکړي خو وسلوال طالبان له اوربند کولو سره مخالفت کوي دولتي چارواکي بیا وایي ک طالبان اوربند ته غاړه کیږي دوی هم تیار دي د ازادي راډیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر له غزنی په اړه راپور را لګل
په داسې حال کې چې کوچنی اختر ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دی په غزنی کې جګړه روانه ده او دغلته لا هم د جګړې سنگرونه تاوده دي دا جګړه د دواړو لورو د جنگیالیو میان دی خوندې مېرمنې او د کورنوی نور غریبه په اختر کې بیا کورته د هغې دراتلو په تموي خو خدای خبر چې دغه جنگیالیو برخلیک په څه وي خو د غزنی اوسیدونکو د جګړې د دواړو لورو له جنگیالیو غواړي چې په اختر کې دی ور بند وکړي دوی وایي هم دغه جنگیالی دی دغه بختورې ورځې په کورونو کې د کورنیو له غړو سره آرام خوشحاله او سوکاله تیرې کړي
نوم یې سنلا کریمی ده د غزنی ولایت یو تن اوسیدونکی له دولت او طالبانو څخه مو دا غوښتنه ده چې په در روان اختر کې دوی وربند وکړي بیا افغانانو ته خوشحالي ورکړي لکه په تیر ځل کې چې ورکړي وه
ګلمکۍ چې دوه زامن یې وژل سوي دي د دایمي سولې غوښتونکی ده دا وایي وسلوال طالبان او دولت په اختر کې درې ورځنۍ وربند اعلان کړي چې خلک یو خلو خندا او خوشحالي وویني
خدای دې هغه وخت راولي دې هغه وخت موږ ډېر ارزو لرو چې الله تعالی هغه وخت په خیر راولي او دا جنگونه ته خدای پاتکه کید او پاک خدای دا جنگونه ختم
د دوه وژل سوي زامن او وژل سوي میړه کونډه هاجره هم وایي په جګړو کې شکیل لوري دې زموږ د شهیدانو په خاطر وربند ته غاړه کشیږي
موږ دې اعتماد کونډو اته وګورو یو مې خپل سړی دوه مې لیکان وڅ شهیدان سوي کال نه ده پر یو دوه
دا غزنی اوسیدونکو تر بل هر ځای جګړو زیات ځپلې دي، ځکه د اوربند غوښتنه کوي. د غزنی محلي اداره هم وایي افغان دولت له اخترونو پرته هم د سولې او اوربند پلوي دی. والی وحیدالله کلیمزی ازادي راډیو ته وویل په محلي او مرکزي کچه موږ دې ته آماده یو چې سوله او اوربند وکړو. موږ آماده یو چې سرتیری له تاوده سنګره راستانه او جګړه مکف کړو.
بغیر دیدنه چې اختر بی د افغانستان حکومت، افغانستان نظام په مجموع کې ولسمشر همیشه ناری او چیغې وایي چې اوربند باید رامنځته شي، افغان وژنه بنده شي، د ونې تویول بند شي، خشونت را کم شي، بین افغانی مذاکرات وشي.
خو وسلوال طالبان بیا له اوربند کولو سره مخالفت ښیي. د دغې ډلې ویان زبیع الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل پوهیږو چې د جګړو له امله به خلک ځورېږي، خو د ده په خبره دلته جهاد روان دی او د دې جنګیالي به جګړو ته دوام ورکوي. هڅه به کوو چې په دغه دریو ورځو کې ولسي خلکو ته زیان ونه رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان دولت د وسلوالو طالبانو په وړاندې د تاروزي حالت اعلان کړی دی، خو وسلوالو طالبانو هم خپلو جنګیالیو ته د روانې جګړې د ګرمولو امر کړی دی.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له عصمت ساروان اورو.
د امریکا استازی د افغانستان د زیانګالي سولې پر احیا کار کوي. دا د برېټانیا د ډیلی میل ورځپاڼې سرلیک دی. ورځپاڼه په دې لیکنه کې سیمې ته د زلمی خلیلزاد د وروستیو سفرونو یادونه کوي چې په افغانستان کې د سیاسي موافقې له لاسلیک کېدو او د مصالحتي شورا د رئیس له ټاکل کېدو وروسته یې کړي دي. میل ورځپاڼه په دوحه کې له طالبانو او په کابل کې له ولسمشر غني سره د زلمی خلیلزاد کتنو ته په اشاره لیکي. د دغو کتنو اصلي هدف دا دی چې د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې له طالبانو سره د امریکا د سولې موافقه احیا شي. خلیلزاد د دغو کتنو په لړ کې د ټولو خواوو له لوري په افغانستان کې د تشدد د کمیدو غوښتنه وکړه. ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزارت دا خبره هم راخیستې چې وایي په دې هیواد کې اصلي اندېښنه د داعش له درکه ده. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو د نمونو د نه څرګندېدو په شرط اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې په افغانستان کې د دوی تر ټولو لوی تشویش دا دی چې داعش د هیواد په ختیځ کې فعالیتونه زیاتوي. دا ډله په منځني ختیځ کې له ډلو او د غراس د ازبکستان د اسلامي غورځنګ، د چین له ایغور ډلې او د ختیځ ترکستان له اسلامي تحریک سره اړیکې لري. د میل ورځپاڼې له لیکنې سره سم په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو زیاتېدو د امریکا لپاره دا ضروري کړی چې له طالبانو سره د سولې پروسه بیرته راژوندۍ کړي. د دې موافقې پر اساس طالبانو ژمنه کړې چې په افغانستان کې به له تروریستي ډلو سره جنګیږي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ویلي چې دوی له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د داعش پر ضد جګړه وکړي. د امریکا چاپ ستار اند سترایپس ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر اوسني ماموریت لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼې لیکي په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو چې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي د فبروري له میاشتې راپه دې خوا د افغان ځواکونو حضوري یا مخامخ لارښوونه درولې او د مارچ د میاشتې له نیمایي راپه دې خوا دا کار له لیرې کوي. ورځپاڼه وایي د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت سلاکاران له افغان ځواکونو سره له مخامخ کتنې منع شوي او اوس هغوی د تلیفون، ایمیل او د واټس اپ په شان له اپونو څخه په استفادې لارښوونې کوي. ستارز اند سترایپس وایي چې دا موضوع په هغه راپور کې څرګنده شوې چې کانګرس ته په وروستیو ورځو کې وړاندې شو. ورځپاڼه زیاتوي د ائتلاف ځواکونه د مارچ له 14 له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره له مخامخ کتلو په دې خاطر راګرځول شوي چې کورونا وایرس په خپرېدو دی. راپور وایي چې له لیرې افغان ځواکونو ته لارښوونه او مشوره مرسته کوي چې دا ځواکونه په کورونا وایرس اخته نشي. د ځانګړي عملیاتي پروګرام رئیس جاناتن سکرودن چې په دې اړه راپور چمتو کړی او کانګرس ته وړاندې کړی وایي له لرې د ځواکونو روزنه سخته ده او له بلې خوا په دې ډول د دوی ترمنځ اړیکې او اعتماد هغسې نشي رامنځته کېدی چې مخامخ یا اوژه په اوژه له افغان ځواکونو سره ولاړ وي.
ازادي راډیو ته غواګست کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي راډیو .com ویب پاڼه کې په ژوندۍ توګه هم واورې، همدارنګه که آیفون او یا هم اندروید کاروي کولای شي اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ د ازادي رادیو او هلته هم په صفاتو باندې زموږ کا کووري. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې دوی به د پرانیستي اسمان له تړون په دې خاطر ووځي چې روسیې له دې هوکړې سرغړاوی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن به نن د دغه تړون څلور دیرشو لاسلیک کوونکو هیوادونو ته له دې تړون څخه له وتلو شپږ میاشتې مخکې اطلاع ورکړي. په اړه یې تفصیل اجملان وړاندې کوي.
واشنگتن به نن رسمن له دې تړون څخه د وتلو په اړه تر وتلو شپږ میاشتې مخکې د تړون لاسلیک کوونکو هیوادونه خبر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبره کړي بیان کې زیاته کړي که چیرې روسیا د دې تړون بشپړ عملي کېدو ته ستنه شي موږ به هم ترې پر وتلو بیا غور وکړو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبر اعلانو ته وویل زه فکر کوم موږ له روسیې سره ډېرې ښې اړیکې لرو. ولسمشر ټرمپ وایي موږ او روسیې ډېرې ښې اړیکې پراخې کړې. تاسو وکتل چې موږ د تیلو په ستونزه شریک کار وکړ. زه فکر کوم اوس موږ روسیې سره ډېرې ښې اړیکې لرو خو روسیه د پرانیستي اسمان تړون نه عملي کوي. نو تر څو چې دوی دا تړون نه عملي کوي موږ ترې ووځو خو د دې ډېر چانس شته چې موږ نوی تړون وکړو او یا داسې څه وکړو چې دا تړون بیرته په ګډه وپالو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الکساندر گروشکو ویلي لدې تړون څخه د امریکا او طلب د اروپا امنیت ته گزار وي. د گروشکو په وینا ټرمپ هڅه کوي چې له یو اساسي تړون څخه د هغو تخنیکی مسلو پر سر خپل وتل توجیه کړي چې هغه باید په تړون کې دننه هوار شي. د پرانیستي اسمان یا اوپن سکای په نوم اتلس کاله مخکې د لاسلیک شوي دی تړون چې روسیه هم پکې شامله ده هدف د نړیوال ثبات ټینګول دي. دا تړون لاسلیک کوونکو هیوادونو ته اجازه ورکوي چې د یو بل پر خاوره د څارنې الوتنې وکړي څو د یو بل پوځي تاسیسات او وسایل وڅاري. سپینې ماڼۍ روسیه تورنه کړې چې له دې تړون سرغړاوی کړی. وایي مسکو او امریکا متحده ایالاتو ته اجازه نه ده ورکړې چې ګرجستان ته نږدې او د بالتیک سمندرګي پر کالنینګراد ښار الوتنې وکړي چې د تړون له مخې اجازه ورکړل شوي. له دې تړون څخه وتل له نړیوالو تړونونو په یو اړخیزه توګه د وتلو یو بل ګام دی چې ولسمشر ټرمپ یې اخلي. تیر کال متحده ایالاتونه له روسیې سره د منځني واټن د اټومي ځواک له تړون هم ووتل. له دې تړون څخه وتل ممکن له مسکو سره د امریکا اړیکې خړې کړي. همدارنګه به د امریکا یو شمېر اروپایي متحدان او د کانګرس ځینې غړي هم خوابدې کړي.
تاسو لا پیغامونو
زمانه تمامه دي کندارې رسټورې سرڅ په تماس یم. موږ تقریبا د سمبولیکو معاشات باندې د خپل مالي نه مقصد کې کندارو ولایت ټول سالي وسران ته معاشات نه جوړ کړي په هیله ده چې موږ پیغام تر کناري په توګه ورسوي. د معاشات باندې کړي تاسو موږ تاسو همکاري وي.
مین جان بشردوست یم د میدان وردګ ولایت د بندچک ولسوالۍ. د ایرانی پولیسات ځواکونو لخوا د بیچاره مظلوم او بې وس افغانانو په مرموز ډول په شهادت رسول او بیا سیم ته غورځول یو ستر بشري جنایت، ظلم او د بې رحمۍ زهر دي. نو بنا اند د افغان دولت نړیوالې ټولنې چې په راس کې د مهاجرینو سازمان یونیسیار دی هیله کوم چې پیښه په جدیت سره چړي او عاملینو ته سخت جزا ورکړي.
د کندهار د ولایت د ونیمایې څخه شاباز دا پیغام سپټوم. ورور موږ د چکلورو د ښاروالۍ د ډوډۍ چې څو یو اړ خو موږ یو اړ څه پرسته ورغستلو ورغستلو د کورونا د نه جوړي خطر مو پر ځان باندې اخیستی او هلته به 500 او 200 نفر یو ځای سره ورته ولاړو چې دا کاتونه راکوله کاتونه را باندې وویشل. ډوډۍ شروع شوه یو کې زوړې مراولې دغه کات وګرځوي نن وای ښاروالۍ والا او څه ویلو. نو موږ د محترم ښاروال صاحب او د والي صاحب څخه دا غیلو امید کوو چې تاسو رښتیا دا ډوډۍ او حقدار خلکو ته ورکوي او چې کوم خلک مستحق وي غوته ورکوي. نو تاسو مهرباني وکړئ یو عیفات مقرره کړئ چې زه راولم د خپل وقور ته د ځما کور او د ځما ژوند وګورئ چې مستحق نو د خېمو درګې غولي ګولې تیرې نو وخت نه نسم وسه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا
قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقی.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
لاندو خبرونه ته خراغلې 233 تنه افغانان پرون له نوې ډیلی څخه کابل ته انتقال شول. دا خبره په نوې ډیلی کې د افغانستان چارج دفتر طاهر قادری ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې د افغانانو د انتقال بهیر به دوام لري. په هند کې ګڼ شمېر افغانان ځکه ایثار پاتې شوي چې الوتنې بندې وي. په هرات کې سیمه ایز چارواکي وایي په شینډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو د قمندانانو په شمول تر لسو زیات وسلوال په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د ننګرهار د چاپلیار ولسوالۍ ولسوال محمد صدیق دولتزی او زوی پرون په یو ځانمرګي برید کې ټپیان شول. د امریکا سنا جرګې د دغه هیواد د ملي استخباراتو د ادارې مشرتابه ته جان راتکلیف تایید کړ. د سنا مجلس په 9 موافقو او 4 مخالفو رایو د راتکلیف د نوماندۍ ملاتړ وکړ. د مصنوعي تنفس پر دزګاو بار د امریکا یو پوځي الوتکه پرون پنځشنبه موسکو ته ورسیده څو له روسیې سره په دې هیواد کې د کرونا ویروس په وړاندې مبارزه وکړي. ټول ټال 50 دزګاوې پرون رسیدلې او 200 دزګاوې به ورسیږي. او د چچن مستبد ولسمشر رمضان قدیروف چې کرملین یې ملاتړ کوي په کرونا د اخته کېدو په شک د روغتیایي څارنې لاندې دی. دا خبر د روسیې خبری آژانسونو ورکړه. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. دوی منی مې هم داسې په پیل شو او سرازو اول کې یو راپور ته. امریکا او طالبانو د فبروري په 9 د سولې موافقه لاسلیک کړه. د موافقې لمخې باید د مارچ په 10 د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې وای. د خبرو د پیل لپاره باید تشدد هم کم شوی وای، خو طالبانو ویل اول باید د حکومت د هغوی 15 بندیان خوشی کړي. په کابل ولایتونو کې خونړۍ حملې دوام لري او په کابل کې د داسې حکومت پر تشکیل چې د ټولو اړخونو استازي وی اوګدین اندری او د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو په لړ کې ځند د سولې د خبرو د پایل لپاره اساسي خندونه بلل کیږي. فرشته جلالزی په دې اړه تفصيلي راپور لري. ورپسې به 219 پروګرامونه تاسو ته خبره شي.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې نای مشر مجیب خلوتګر په دې باور دی چې د طالبانو او امریکا په خبرو کې د ولسواکۍ پر ډیرو مهمو موادو بحث نه دی شوی. خلوتګر ازادي رادیو ته وویل چې د دیموکراسي په اړه د طالبانو په نظر کې د بدلون نشټوالی د دل لپاره د اندېښنې وړ دی.
فرق بین طالبای کې در سالهای 1996 تا 2001
د میلادي کال د طالبانو او د هغو چې په قطر او نورو ځایونو کې ناستې ترمنځ هیڅ توپیر نه کړ. هغوی د خپل واکمنۍ په موده کې څرګنده کړه چې انسانان او بشري ارزښتونه لکه د بیان ازادي د اهمیت وړ نه بولي او پروا نه لري. په واشنگتن کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویلي کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې مطرح کیږي د شوزو د بشري حقوقو خوندیتوب د اندیښنو په سر کې وي. د اپریل د میاشتې په 18 د ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې د سولې په بهیر کې د شوزو رښتینی او با مفهوم شراکت ډیر مهم دی او له دې پرته سولې نشي ټینګېدلی.
بدون شک نگرانی بوده، نگرانی است و نگرانی است که ما بارها ابراز کرده بودیم در جریان مذاکرات
او دا چموش امریکایی لوری سر په خبرو که هم مکرران یاده کرده.
بل اصل انتخابات دی وسوالو طالبانو تیر کال د جمهوری ریاست د ټاکنو پر مهال خلکو ته خبرداري ورکړی و چې په ټاکنو کې ګډون نه کوي. تر دې وړاندې پر رسنیو کې ډیرو کسانو چې طالبانو په انتخاباتو کې د ګډون لکبله ګوتې پرې کړې وې خبرې وکړې. ټاکنې د دیموکراسۍ یو اساسي رکن دی. کچیر طالبان له یوې خوا د رای ورکوونکو ګوتې پرې کوي، بل خوا څوک دا منلای شي چې د افغانستان نیمخامه دیموکراسي به خوندي پاتې شي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې حتی امریکا له طالبانو سره په موافقه کې دا مسله څنډې ته کړې ده. یوسف رشید وایي کچیر په بین الافغاني خبرو کې هم پر دې ټینګار ونسي موږ اندېښنه لرو چې دایمي سولې ته ونه رسیږو. عبدالحکیم مجاهد چې د طالبانو په رژیم کې په نیویارک کې د هغوی استازی و ازادي راډیو ته وایي چې طالبان اوس له سیاسي اړخه تر پخوا پاخه شوي دي. عبدالحکیم مجاهد په افغانستان کې د سولې د عالی شورا غړي توپ کړی دی. هوایی
زه باور لرم هغه برداشت زه د طالبانو لرم. په اتلسو کلو کې
کافی سیاسي پختګي ترلاسه کړې ده. دغه ارزښتونه چې مثبت ارزښتونه دي په اتلسو کلونو کې هغه به د هرې سولې په لړ کې هغه به محفوظ وي، هغه به خوندي وي، دغه ته به کوم څرمن نه رسېږي.
خو په واشنګټن کې د ډیموکراسۍ د ملاتړ سازمان څېړونکی پر روجو په دې باور دی چې طالبان په وشبه کې په داسې ډله چې ډیموکراسي په غېږ کې ونیسي نصیب بدلېدلی.
The Taliban absolutely does not believe in democracy. As a matter of fact, its official position, which it states
Taliban
routinely on
the
voice of jihadi, its official
website, چې په 15 ژبو معلومات خپروي، هر ورځ په ډیر خپل موقف توضیح کوي، وايي چې دیموکراسي غیر اسلامي د شیطان وسیله او پر مسلمانانو د غرب لوري د اغیز خپرولو لار ده. پل روجو ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او طالبانو موافقه هم په افغانستان کې د ولسواکۍ د ارزښتونو راتلونکي په اړه چندان وضاحت نه ورکوي. د افغانستان د ملي شورا پخوانی غړي ملالۍ شینواري وايي چې باید دا ضمانت وشي چې که طالبان په افغانستان کې په برحاله سیاسي چوکاټ کې شاملېږي، د شوتو حقونه به تر پښو لاندې کیږي.
فکر کنن که اونا به زبان میگن که ما اراده داریم، ولی این کی ضمانت کرده که اینا تغییر خوردن و فکرشان تغییر خورده؟ اگر فکرشان
تغییر خورده حقوی شوتو وای چی ش اراده لري، خدا ضمانت څوک کوي چې د حقوی فکر بدل سوی دی؟ که د حقوی فکر بدل سوی نو د څل لپاره لا هم جنگیږي. د ملالۍ شینواري په نظر دا چې طالبان د اسلامي امارت په جوړېدو ټینګار کوي او اسلامي جمهوري نظام نه غواړي، د هر افغان په ذهن کې د طالبانو د نیت په اړه شک پیدا کړی دی. خو طالبان څه وایي؟ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مخور او هغه کسان چې ځان د هغوی ویندویان معرفي کوي په دوامدار ډول له رسنیو سره خبرې کوي، ویډیویي بیانونه او عکسونه خپروي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر مهال ټلویزیون او عکس ممنوع و. هغوی اوس خپل ویب سایټونه لري، په ټولنیزو رسنیو ښه فعال دي او حتی سیلفي عکسونه یې خپریږي. د طالبانو د دوحې دفتر په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ او د افغانستان د ټولنې د دود پر اساس د ښځو ټول حقونه مني. خو په افغانستان کې د طالبانو د رژیم لړنګېدو راهیسې د هغوی په ترواکمنۍ لاندې سیمو کې وخت نا وخت د ښځو د صحرایي محاکمو قتل او سنګسار خبرونه خپر شوي دي. په هغو سیمو کې چې طالبان واکمني لري، انجونې ښوونځي ته نه ځي او د هلکانو تعلیم هم تر ډېره حده محدود دی. وسلوالو طالبانو په وروستیو تقریبا دوو لسیزو کې پر ښوونځیو، پوهنتونونو، خبریالانو، ښځینه مامورینو او بشري فعالانو د ګڼ شمېر حملو مسؤلیت اخیستی دی. د وسلوالو طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسواکۍ د راتلونکي په اړه د اندېښنو مطرح کولو او په دې اړه خبرو ته لا وخت شته. د رپورټونو په حواله وسلوال طالبان غواړي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې په مذاکرو کې د افغانستان د اساسي قانون تعدیل هم د یو شرط په توګه رامخکې کړي. دا بیان د افغانستان حکومت رسما نه دی تایید کړی. د افغانستان په اساسي قانون کې ښځې او نارینه مساوي حق لري. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوری ریاست لپاره په دواړو انتخاباتي کمپاینونو کې له خلکو سره ژمنه کړې وه چې د اساسي قانون له تمامیت او حقوقو ارزښتونو به دفاع کوي چې په وروستیو تقریبا دوو لسیزو کې د خوندیتوب لپاره د زرګونو انسانانو وینه بهېدلې ده.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زموږ د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلست. په دې خبرونه کې به واوري چې ول یو شمیر کسان په فیسبوک کې جالي اکاونټونه د مخاورو خزو پونم جوړوي. د مطبوعاتو د قانون